السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د نورو د دوه ساعت خبرونو د دوه ورځو خبري مچلو ل لومړنۍ خبرونې سره رضوان مراد له تاسو سره په دې نیم ساعت پروګرام کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې احساس ځواکونه وي په نهه میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په ملکی تلفاتو کې په سلو کې 350 کمواله راغلی دی. په افغانستان کې د نشې موادو پر ضد د ورستیو عملیاتو حل هم درکو خو په سر کې له احمد شیبر څخه د دې سات مهم خبر نورو.
د څو مهمو خبرونو سر ټکی په کابل کې د ځان مشون کوی وډاله نیول شوې. په بدخشان کې تر 5.5 کیلوګرام ډیر مخدر مواد نیول شوې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره نن د ایران په اړه یو مسوده ترای ورکوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په څلور کسي زړډلې چې د ځان مشون کو بریدونو نیت یې لاره نیولې ده. د امنیتي مسولانو په وینا دا کسان د کابل د 15 حوزې په مربوطاتو کې نیول شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دا کسان چې ورسره مختلف د کابل نقشې دي مشخصات کې شته او ځایونه تفصیلي دي. د ګروپ له خوا هم تفصیلي دي نیول شوي. همچنان د دوی سره ظاهري مواد چې مسمت کې استفاده کیږي هغه هم کشف شوی. ډېر خطرناک ګروپ.
صدیق صدیقی زیاته کړه چې دغه کسانو غوښتل پر استاد عبدالرب رسول سیاف او دولتي ادارو بریدونه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس وایي په بدخشان کې 5.5 ټنه مخدر مواد نیولې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو مشر عبدالخلیل بختیار نن یوې خبري غونډې ته په کابل کې وویل د سنبلې په 28 نیټې په بدخشان کې د عملیاتو پر مهال د مخدره توکو 5500 کیلوګرامه بیلابیل ډولونه ترلاسه شوي دي. که څه هم افغان چارواکي دا د دوی مستقل عملیات بولي خو انټرفاکس خبري اژانس د روسي چارواکو په وینا څرګندوي چې دا عملیات د روسي د مخدره موادو د کنټرول د ادارې د استخباراتي معلوماتو په مرسته د افغانستان او امریکا د مخدر موادو پر ضد ادارو په ګډه کړی دي. د فرا ولایت امنیتي مسولان وایي چې نن سهار پولیسو په یو سراچه ډول مشکوک موټر ډزې وکړې. یو ملکی کسې وواشه او شپږ نورې ټپیان کړل. د فرا د والی ویان عبدالرحمن ژوندی ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه وروسته تر هغې د فرا د ولایت مقام ته نشتې وسوه چې یو سراچه ډول موټر غوښتل له پولیسو څخه وتښتي. هغه وایي چې د پیښې په هکله څېړنې روانې دي. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره نن هغه مسوده ترای ورکړي چې پکې ویل شوی دی چې ایران د اټومي انرژي له څارونکو سره په همکاري کې پاتې راغلی دی. دا مسوده بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسي او متحده ایالاتونو چمتو کړې ده. په مسوده کې د یورانیم د غني کېدو ادامې او د درنو اوبو فعالیتونو ته جدي اندېښنه څرګنده شوې ده. همدارس له ایران غوښتل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارونکو ته اجازه ورکړي چې د پارچین پوځي مرکز ته ورشي. په دې ځای کې د اټومي انرژي نړیواله اداره شک کوي چې ایران ولې سیزه مخکې د اټومي وسلو د پراختیا لپاره ازموینې کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې تیر میاشت راپورټ ورکړ چې ایران د اوړي لپیل را پدې خو د غني شویو یورانیم ظرفیت دوه برابر کړی دی. د پاکستان په بلوچستان کې ناپیژاندو وسلوالو د سړک جوړونې نه کارکونکي نن ووشل او شپږ نورې ټپیان کړل. پر دې کسانو د مستونګ په دشت سیمه کې برید شوه دی. دا سیمه د کوټې ختیځ په 1.5 کیلومتره کې پرته ده. تر اوسه چا د دې پیښې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. پخوا د ورته بریدونو مسولیت د بلوچو بیلتون غوښتونکو په غاړه اچول شوی و. د یمن په مرکز صنعا کې مظاهره کوونکي نن د امریکا پر سفارت ورغلل. په نړۍ کې مسلمانان پر هغه فلم په قرار شوی دي چې یوې شخصي کمپنۍ په امریکا کې خپور کړی دی چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی ګڼل کیږي. په صنعا کې مظاهره کوونکي د سفارت پر اصلي دروازې ورننوتل. مظاهره کوونکو د سفارت کړکۍ ماتې کړې او موټر یې ولوټل. بیا پولیسو ډزې وکړې او پر مظاهره کوونکو یې اوبه وشیندلې او دوی د سفارت له ودانۍ راوویستل. په قاهره کې بیا نن پولیسو د امریکا د سفارت مخې ته مظاهره کوونکو سره نښته وکړه. پرون ناوخته په تونس او سودان کې هم د امریکا د سفارتونو مخې ته پولیسو له مظاهره کوونکو سره شخړې کړې دي. واشنگتن دوه جنگي بیړۍ او 50 سمندري عسكر لیبیا ته استولې دي. دا کار روسه تر دې شوی چې وړ مورس په بنغازي کې د امریکا سفیر ووشل شو. د پوجان په مرکز ترابلس کې د امریکا د سفارت امنیت ساتي. په دې سفارت کې د بیړنیو حالاتو په څیر د ډیپلوماټانو شمیر خورا لږ شوی دی. نن امریکایي ډیپلوماټان له بنغازي هم ووتل. لومړني رپورټونه څرګندوي چې په بنغازي کې د امریکا سفیر کریستوفر سټیفن او درې نور ډیپلوماټان په امریکا کې د خبره شوې فلم له عمله قهرجن او کسانو وژل دي. خو اوس امریکایي چارواکي تحقیقات کوي چې د القاعده کومه دسیسه وه چې د سپتمبر د 11 نیټې د تلین په وخت شوې که څرنګه. د مصر ولسمشر محمد مرسی نن بروکسل ته ولاړ، وروسته تر دې چې دی په جون کې ولسمشر شو دا اروپا ته د لومړی سفر دی. محمد مرسی به له بروکسل ایټالیا ته ولاړ شي چې په اروپا کې د مصر د سوداګرۍ یو مهم هیواد دی. بل لور ته د مصر وی محکمې نن پخوانی صدر اعظم د اداري فساد په تور په 3 کاله بند محکوم کړ. احمد نظیف همدارس 9 میلیونه مصري جنیه جریمه شوی دی چې نږدې 1.40 ډالره کیږي. شپېته کلن نظیف د حسن مبارک د واکمنۍ پر مهال تیر کال صدر اعظم و. د تیر میلادي کال په جنوري کې د مظاهرو په پیل کې کار پرېښود چې بیا یوه میاشت وروسته مبارک له واکه لرې شو. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازی اخضر ابراهیمي نن دمشق ته ورسید. وروسته تر دې چې ابراهیمي ته دا کار سپارل شوی دی دا سوریې ته د لومړی سفر دی.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجله اورئ. آیساف ځواکونه وایي چې په نهه میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په ملکي تلفاتو کې په 350 کموالی راغلی دی. په روانه خبری مجله کې اورئ چې په کندهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په خبر خلکو غږ وکړ چې د اسلام ته د سپکاوي په عکس العمل کې په مظاهرو کې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. د کندهار امنیتي چارواکي وی پروانه اونې کې دولت درې سلوي خوستوال مخالفین دغلته وچل شوې دي. د پاکستان پوز لپوري راوخته د کونړ په لوړ څوکې پوسټي جوړ کړی دا د کونړ د قوم مشرانو خبره ده.
کوم دا ډور لاین چې ده د دې تقریبا په نیم کیلومتر کې دغه پوز لشي نور اضافه حرکت نه دی کړی.
د غزنی ولایت د پهنې ریاست څو تنو مدیرانو د دوی په وینا د رئیس د بې کفایتۍ په اعتراض کې له خپلو دندو استعفا ورکړې ده. د روانې خبری مجلې په ترڅ کې د ایران د وروستیو حالاتو او د دې هېواد اټومي پروګرام په اړه هم درته رپورټ لرو. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.15 سپا د سحر لهونه د ماخم تر وو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. آیساف ځواکونه وایي چې په نهه میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په ملکي تلفاتو کې 350 کموالی راغلی. په دې اړه په روانه خبری مجله کې رپورټ اوریدل شي. او د ولسي جرګې د وروستي حال په اړه رپورټ دا دی چې د دغه جرګې یو شمیر غړي وایي چې د کورنیو دفاع او سرحداتو چارو ته کاندید وزیرانو او د غرض ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید کمپاینونه پیل کړي ترڅو د وکیلانو رایه ترلاسه کړي. د ولسي جرګې غړي وایي د ملي امنیت ریاست او دریو وزارت تا کاندیدانو کسانو پولیس جرګه کې د باور د ترلاسه کولو لپاره کمپاینونه کړي دي. د دې کمپاینونو د څرنګوالي په اړه بیلابیل خبرې کېږي. ځینې وکیلان پرته لدی چې د چانوم وخت لیدا ادعا کوي چې د ولسې جرګې یو شمیر غړي د رای په بدل کې د امتیازاتو غوښتنه هم کوي. په دې اړه له احمد زبیر شمن څخه ورو.
په داس حال کې چې ټاکل شوی ولسی جرګه د شنبی پورز د ملي امنیت ریاست او دریو وزارتونو ته د کاندیدو کسانو لپاره د رای صندوقونه کېږدي. ځینې وکیلان وایي د کاندیدو کسانو لخوا د باور رای د ترلاسه کولو لپاره کمپاینونو زور اخیستی دی. د ولسی جرګې یو غړي آرین یون د پنجشنبې پورز ازادي راډیو ته وویل کمپاین د کاندیدو کسانو یو قانوني حق دی چې له بیلابیلو لارو پیل شوی دی.
حکومت په چوکاټ کې هم دوی لپاره کمپاینونه روان دي او دوی خپله شخصي هم کمپاینونه شروع کړي. او وګورو موږ فقط د هر ځون وکیلان ځون پر ځون وکیلان هم مثلا یو ځون وکیلان یو دفعه یو ذکر راټولېږي او بیا وظیفه باندې راغواړي او انفرادي هم بعضې وکیل استعمال کړي چې مثلا یو څه وزیران همدغه څلور کسه راغواړي او کمپاین ورته کوي او یو چې دمامي ګروپونه هم دي چې دوی هم دغه وظیفه باندې نږدې نه راغواړي او دوی لپاره کمپاین کوي.
تاکر شوی د شنبې پورز پولیسي جرګي کې د دفاع کورونو چارو او قبایلو قومونو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدو کسانو ته په ترتیب سره هر یو جنرال بسم الله محمدي، جنرال مجتبی پتنګ، عزیز الله دین محمد او اسد الله خالد د رای صندوقونه کې خدل شي. اغلی یون ادعا کوي په خوا پولیسي جرګي کې ډیر داسې شوی چې کاندیدو وزیرانو د باور رای د خستلو لپاره ځینو وکیلانو ته ډالر او موټر په رشوت کې ورکړي وي. هغه ویل دا چې اوس به داسې هم کیږي په دې اړه کره شواهد نه لري. خو د ولسي جرګې یو بل غړی عبدالرحیم ایوبی ازادي راډیو ته وویل اوس هم دا رنګ هڅې پیل شوې دي.
په ډېر کم تعداد اشخاصو ولسي جرګه بدنامه کړې او رسوا کړې ده. متاسفانه چې داسې اشارې شته او داسې لیدنه شوې دي چې د بعضې کاندید وزیر صاحبانو لخوا و بعضې وکیل صاحبانو ته امتیازات په پیسو په شکل، د موټرانو په شکل، په مختلفو شکلونو باندې امتیازات ورکول کېږي.
د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد عظیمی وایي دا مسله چې ګینې یو شمېر وکیلانو ته پیسې ورکول کېږي نه تاییدولی شي او نه هم ردولی. ښاغلي عظیمی وویل د دوی پارلماني ډله هم د کمپاین لپاره د یو کاندید لخوا ډوډۍ ته دعوت شوې وه خو دوی رد کړې. دوی وایي یو ځلې موږ ته ډوډۍ شوې وه، هغه مو رد کړه، خو چې کله موږ خپل پارلماني ګروپ ته دغه کاندید وزیران راوغوښتل له هغوی مو بښنه وغوښتله او ورته ومو وویل چې ستاسو دوستانو موږ ته د کمپاین لپاره ډوډۍ کړې وه، خو موږ د هغې پرېکړې له مخې چې پخوا مو په خپل ګروپ کې کړې وه په هغې کې برخه وانخیستله. ښاغلي عظیمی وویل د رسالت پارلماني ډلې څلور واړه کاندیدان خپلې یوې غونډې ته وربللي وو او خپلې قانوني غوښتنې ورسره مطرح کړې دي. نوموړي وویل د ولسي جرګې اداري پلاوي له مخکې نه وکیلانو ته اعلان کړی و چې په هغو کمپاینونو کې د برخه نه اخلي چې د کاندیدانو لپاره د مادي امتیازاتو په ارتباط د ځینو قراردادیانو او سوداګرو لخوا کېږي. خو داسې ښکاري چې له دغې اعلان سره سره دا رنګه کمپاینونه اوس هم دوام لري.
و امریدل چې د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي چې د کورنۍ او چارو دفاع، سرحداتو د چارو لپاره کاندید وزیرانو او د غرض ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره کاندید په د خپل کامیابۍ او د وکیلانو د رایې د ترلاسه کولو لپاره په جرګه کې دننه او بهر کمپاینونه پیل کړي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
آیساف ځواکونه وایي چې په نهو میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په ملکي تلفاتو کې په سلو کې 350 کموالی راغلی دی. د آیساف ځواکونو د عملیاتي څانګې مرستیال د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی هڅه کوي تر څو په افغانستان کې د دوی لخوا ملکي تلفات صفر ته راټیټ شي. د په افغانستان کې د 1.5% ملکي تلفاتو مسؤول وسلوال مخالفان وبلل او ویل چې دا تلفات تر ډیره د سرک غاړې د ماینونو د چاودنې له امله خلکو ته اوړي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق رپورټ ته.
آیساف لا هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو اندازه زیاته بولی او وایي چې د روان میلادي کال پیل نه تر اوسه یوازې د بهرنیو ځواکونو لخوا 202 تنه ملکی وګړو ته تلفات اوښتي دي. د آیساف ځواکونو د عملیاتي څانګې مسؤل جنرال راجر نوبل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د 2% ملکی تلفاتو مسؤل بهرني ځواکونه دي، خو د اندازه په تیرونه میاشتو کې په سلو کې 350 کم شوې ده. جنرال نوبل سرګنده کړه آیساف ځواکونه هڅه کوي چې په افغانستان کې ملکی تلفات ډیر کم او د دوی لخوا حتی صفر ته راټیټ شي. 426 افغان سیویلین کډ. د تیر میلادي کال په نهه میاشتو کې د آیساف ځواکونو لخوا 426 ملکی وګړو ته تلفات اوښتي وو او د وسلوالو مخالفانو لخوا 2594 تنو ته. په روان میلادي کال کې په همدې موده کې د آیساف ځواکونو لخوا 202 او د وسلوالو مخالفانو لخوا 2409 تنو ملکی کسانو ته تلفات اوښتي دي. د آیساف د عملیاتي څانګې مسؤل وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو لخوا هر ورځ 3 یا 5 پیښې کیږي چې تر ډیره قربانیان ملکی وګړي دي. د په افغانستان کې د 1.5% ملکی تلفاتو مسؤل وسلوال مخالفان وبلل او سرګنده کړه چې دا تلفات تر ډیره د سړک غاړې د هغو ماینونو په چاودنه کې اوړي چې د په خبره وسلوال مخالفان ښکوي. جنرال راجر نوبل وویل چې دوی خپل پام د هغو وسلوالو مخالفانو ځپلو ته اړولی چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سړک پر غاړه ماینونه ښخوي. دی وایي په یاد ولرئ چې د ملکي خلکو د وژنې اصلي علت چاودیدونکي مواد دي او د افغان او نړیوالو ځواکونو د عملیاتو تمرکز هم هغه وسلوال مخالفان دي چې دا چاودیدونکي مواد برابر او یا هم د دې ډول حملو پلان جوړوي. د بهرنیو ځواکونو لخوا ملکی تلفات په تیرو کلونو کې یو لوی ستونزه و او له دې عمله د دې هیواد خلکو او حکومت جدي غبرګونونه هم خودلی و. ایساف ځواکونه وایي چې د دوی لخوا په ملکی تلفاتو کې ځکه کموالی راغلی چې خپل سرتیرو ته د ملکی خلکو د خوندي کولو په برخه کې د روزنې ورکول زیات کړي او له وسلوالو مخالفانو سره په نښتو کې هم دوی د پخوا په پرتله عامو خلکو ته ډیره پاملرنه کوي. څه موده د مخه د ملګرو ملتونو د سازمان په یو راپور کې د ملکی تلفاتو په اړه وویل شول چې د 2012 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې 3090 تنو ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ډیرو ملکی تلفاتو مسؤول وسلوال مخالفان بلل شوي وو، خو وسلوال طالبان سره له دې چې د ایساف ځواکونو د دې چارواکي د تازه سرګندونو په اړه لا تر اوسه سند ویلي، خو د ملګرو ملتونو هغه راپور یې رد او هغه یې له واقعیت څخه لرې بللی و.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په روانه اونۍ کې د دولت درې څلوېښت وسلوال مخالفان د دوی په عملیاتو کې وچل شوي. په ورته وخت کې چارواکي دا هم وایي چې د کندهار پر امنی قمندان جنرال عبدالرازق باندې د وروستۍ حملې طرح نیولی دی. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ راستولی.
چارواکي وایي چې دغه کسان یې په کندهار ښار او ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژلي، ټپیان کړي او نیولي دي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفي نن تر غرمې مخکې په یوې خبري غونډې کې خبریالانو ته وویل چې په روانه اونۍ کې پولیسو 19 وسلوال مخالفین وژلي، درې تنه یې ټپیان کړي او 21 تنه نور یې ژوندي نیولي دي.
د تېرې اونۍ په ترڅ کې 15 ګډ عملیات مو کړي دي او 2 مستقلانه عملیات مو کړي دي. 310 کمینونه مو نیولي دي او 204 نیوي غزمي مو کړي دي. د دې په نتیجه کې لاندې د 19 نفره دښمن د منځه تللي دي، رسوي دي، او 21 نفره مو ژوندي نیولي دي، 3 نفره دښمن زخمي شوي دي، 50 کې مینونه کشف او خونسا شوي دي، 23 کیلو چاډیدونکي توکي دي د نیول شوي دي، او یو اراده
بلخوا. د کندهار د ملي امنیتي اداره وایي چې پر امنی قمندان جنرال عبدالرازق باندې د وروستۍ حملې طرح هم نیول شوی دی. د ملي امنیت رئیس تورن محمد عیسی تېره ورځ د ولایت په امنیتي غونډه کې د نیول شوي کس په اړه ډېر معلومات ورنه کړه، خو زیاته یې کړه چې د نیول شوي کس څخه تحقیقات روان دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د کونړ قومي مشران وایي چې د پاکستان پوځ له پولې راوخته او د کونړ په لوړو څوکو کې پوستې جوړې کړې دي. د کونړ والی بیا وایي چې دوی داسې معلومات نه لري چې ګواکې د پاکستان پوځ دی د افغانستان په خاوره کې دننه پوستې جوړې کړې وي. په دې اړه لسیمې روح الله انوري رپورټ لري.
کونړ ولایت د پاکستان د مومندو، باجوړ، دیر او چترال ولسوالیو سره نږدې 250 کیلومتره سرحد لري چې د خلکو په وینا د پاکستان فوز د ډیورن له کرښې د افغانستان خاورې ته ننوتی او د کونړ په لوړو څوکو یې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د ناړۍ ولسوالۍ څو تنو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې پخوا د پاکستان فوز د دیر په شاهي او نورو سیمو کې امنیتي پوستې درلودې، خو اوس له هغو ځایونو په سلګونو متره د افغانستان خاورې ته داخل شوې.
موږ په خپل سترګو باندې امکان لري چې دې زګینه هم دی هغه چې دوربین راسي ستات په مورچه خودلای شم، و چې راختلې دي هغه بون رز ته خودلای شو چې دا مورچه ده د پاکستان په وشکې ته دې مورچه خو په خاډه تیر دې دې چې اتان نه راپورته نه وي او دې شای نه را دي خواته نه وي. اوس راغلی دي مثال کې د دارګان په سر کې به دغه ساو په سر کې دي، چراغل په سر کې دي، د ډولۍ په سر کې دي.
د دانګام ولسوالۍ یو تن قومي مشر منځمین خان وای چې د پاکستان فوز په افغانستان کې د جنگونو او د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال په سلګونو متره وړاندې راغلي دي او خپل سرتيري د افغانستان په خاور کې ځای په ځای کړی دي.
چې پاکستان په کم ډول ورلاین چې دي د دې نه تقریبا په نیم کیلومتر کې د غو په زور لشي نورې ځپه حرکت نه دی کړی.
یعنی رحم کې شوې دي.
له ورهم کې شوې دي.
په ولسی جرګه کې د کونړ استاد حاجی سخی مشواڼي هم وایي چې د دوی په سیمه کې پاکستاني فوز له خپل پوخاني او زینو څخه ډیر وړاندې راغلي او د دوی ډیر ځمکې لاندې کړې دي.
ما خپل کور چې د پلار او د نیکه دی دا په وخت کې پاکستان چې ورته وړا کړی دا او د حامد کرتی د حکومت په وخت راغلي دا وغوښتل
دي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم داسې خبرونه را رسیدلي چې ګنی پاکستاني فوز د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې مخکې راغلی دی.
پرمختګ په خپل خاوره کې کړی دی چې البته دا هم د مملکتونو د تعهداتو خلاف خبره ده. اما زمونږ خاورې ته یو انچ هم نه دي داخل شوي، او انشاءالله چې مونږ سرحدي پولیس او ملي اردو ملي پولیس اوس د دې توان لري چې د سرحداتو نه دفاع وکړي.
دا یوازې د کونړ اوسیدونکي نه دي چې د افغانستان په خاوره کې د ګاونډي هیواد پاکستان د ځواکونو د پرمختګ له امله شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د ننګرهار، خوست او نورو سرحدي ولایتونو اوسیدونکو دې ته ورته شکایتونه کړي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او روسیې چارواکي د حقو عملیاتو په اړه ضد او نقیص خبرې کوي چې په بدخشان کې پکې په زرګونو کیلوګرام مخدره مواد نیول شوي او شپږ لابراتوارونه هم له منځه تللي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه عملیات افغان امنیتي ځواکونو په خپلواک توګه ترسره کړي، خو انټرفاکس خبري آژانس د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د ادارې د چارواکو له قوله وایي چې د عملیاتو دوی د استخباراتي معلومات په مرسته افغان او امریکایي ځواکونو کړي دي. محمد وایس سمیم په لکه بل ریپورت لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې پولیس وایي چې په بدخشان ولایت کې په ازمیختي ډول یو لړ ستر او مستقل هوایی عملیات کړي دي. د دغه وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې د عملیاتو عمومي رئیس عبدالخلیل بختیار د پنج شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په دغه عملیاتو کې شاوخوا 15,580 کیلوګرام بیلابیل ډول مخدره مواد ترلاسه کړي دي. د ښاغلي بختیار په وینا دغه عملیات درې ورځې مخکې ترسره شوي دي.
د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت کشفي او استخباراتي برخو په هنوزلو توانېدلې څو د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې یو لړ مستقل عملیات ترسره کړي چې په پایله کې ډېر ژر شپږ لابراتوارونه له منځه وړل شول چې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کوم هېواد نوم وانخیست، خو دا یې تایید کړه چې د سیمې استخباراتو هم پکې ورسره مرسته کړې وه. که څه هم د افغانستان حکومت ادعا کړې چې دا مستقل عملیات وو، خو روسی چارواکو ویلي چې دغه عملیات د افغان متحده ایالاتو او روسیې د مخدره موادو ادارو لخوا په ګډه ترسره شوي. په راپور کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې د روسیې له استخباراتي معلوماتو ګټه اخیستل شوې. په ورته وخت کې ښاغلی بختیار وایي د تېرې یوې میاشتې په لړ کې د هېواد له بېلابېلو سیمو څخه د مخدره موادو 138 قاچاق وړونکي هم نیولي دي. بیا هم ښاغلی بختیار وایي
د سنبلې میاشتې په لړ کې موږ ډېر ښه عملیات درلودل چې ګټورې پایلې ترلاسه شوې. په ټولیزه توګه 12 ټنه بېلابېل ډول مخدره مواد نیول شوي. په دې اړه چې کوم مضنونین هم نیول شوي، شمېر یې نږدې 130 تنو ته رسیږي.
د راپورونو له مخې د وسلوالو طالبانو د عایداتو یوه برخه په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق له لارې ترلاسه کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان په یوه تازه راپور کې راغلي چې تیر کال وسلوالو طالبانو د عشر ټولولو او مخدره موادو د قاچاق له لارې 400 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د کندهار اوسیدونکو دینی عالمانو، قومي مشرانو او دولتي چارواکو په غونډه کې د هغه فلم غندنه وکړه چې ویل کیږي پکې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی دی. د غونډې برخوالو په عین حال کې له افغانانو غوښتل چې په دې اړه د عکس العمل په ښودلو کې له زغم او آرامۍ څخه کار واخلي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
د غونډې برخوالو په یوه خوله د سام بایسل په نوم د فلم جوړولو د یوې کمپنۍ هغه کار وغندئ چې پکښې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته پکښې سپکاوی سوی. په کندهار کې د دیني عالمانو د اصلاحي ټولنې مشر ملاتور جان غونډې ته د وینا پر مهال د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپکاوی ټول اسلام ته سپکاوی وګاڼه او غوښتنه یې وکړه چې باید فلم جوړونکي محکمه سي. هغه په ورته وخت کې پر مسلمانانو غږ وکړ چې په دې اړه دې له زغم او آرامۍ څخه کار واخلي.
نورو ممالکو کې مظاهره کړي، هغه یو ترتیب لري. زموږ تاسو په ملک کې چې مظاهره جوړه سي، دغه څخه بدمرغي جوړیږي. هغه مو شهدان دغونې ډیریږي او بیا پر میدان باندې کونډې اعتماد راته پاتېږي. خو باید موږ تاسو ټوله په داسې لحظه باندې د دغه کافر چې دا د اسلام سپکاوی کړی دی، هغه باید موږ تاسو په ټوله سره په کلکو ټکو غندو او دا ناروا کار کرده زمر پر اسلام بانی چنی آغا پر او دا شخصیت بانی دا پیلم جور کرده چه دا آغا دوره دنیا و ما پی ها پی داده
یو بل دینی علی مولی از هر دا غندی برخوالو تو وویل چی کافران پا قصدی دول غواری چی دا دول عملونو پا ترسر کولو سر مسلمانان و مظاهره کولو تواهد سوی
خدا در توایم چه مسلمانان پام کوی که کپار دا محمد سبکاوی وکی چه نور مو پا گناه که اختانه که مولی سرونه چه کم کافر دا محمد سبکاوی وکی پا دی کم دا کافر دا یو چل دی چه مسلمانان با مظاهره وکی مسلمانان بلاری تراوزی خود به خود بسر قتل در جه خبری سر پام کوی مسلمانان
د کندهار والی ډاکټر تریالی ویسا غونډی ته د وینا پر مهال حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی په سخت ټکو وغانده او زیاته کړی چې زیات کسان دا ډول کړنی د خپل شهرت لپاره کوي والی ټینګار وکړ چې د کندهار اوسیدونکو دی مظاهره نه کوي ځکه ډیر خلک د مظاهره په اصول نه پوهیږي او ملي شتمنۍ ورانول مظاهره بولي
په دیموکراسي او اصلي او اساسي دیموکراسي کې د هر چا د عقیدې د هر چا د ایمان د هر چا د نظر درناوی موجود بولي دا ډول کسان بدبختانه باید ووایي چې فقط د ځان لپاره د شهرت په پیدا کولو کې ځان لپاره په میډیا کې د نومونو د ذکر کولو په کار په دغسې یو غیر انساني په دغسې غیر بشري او غیر اسلامي اعمالو باندې لاس پوره پوري کوي
د یادونې وړ ده چې یو کال مخکې د امریکا په یوې کلیسا کې د قرآن کریم د سپکاوي په عکس العمل کې مظاهرې وسوې چې د مالي زیان تر څنګ په سلګونه کسان پکښې مړه او ټپیان شول
و امر دل چې د کندهار دینی عالمانو او قومي مشرانو له خلکو وغوښتي چې د هغه فلم د غندلو په لړ کې چې ویل کېږي د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی د عکس العمل ښودلو پر مهال له زغم او صبر کار واخلي دغه راز رپورټونه وایي چې په قندوز ولایت کې هم دغه شان غونډې شوي دي او خلکو د دې فلم غندنه کړې ده
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ
فایټ اگینست الکایدا And our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down. Okay. And Taliban is certainly part of the Muslim force.
And we are not. So Jihad is gone.
The rule is more than free. The Federalism is for the security of
the region. We are ausführlich auch
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ هر لو د مخام تر وو بچو پورې په منځنۍ سبا 12.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او که د انټرنیټ اسانتیا ولري دوستانو تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو .com او یا هم ازادي رادیو .org ته سرور ښکارکئ او د افغانستان نړۍ مهم خبرونه پکې اورئ دغه راز زمون خبرونه په انټرنیټ کې په مستقیمه توګه هم اوریدل شي ټاکل شوی ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مدیره هیئت د پنجشنبې په ورځ په یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د نړیوالې قدرتونو لخوا پر ایران انتقاد کیږي او بل هدف یې دا دی چې اسرائیل پر ایران له پوځي اقدام څخه راوګرځوي ځینې ډیپلوماټان وایي ښایي د پریکړه لیک دغه مسوده نن تصویب نشي او چارې سبا ته وځنډول شي صالح محمد صالح پرې رپورټ لري
له 15 هیوادونو جوړې د اټومي انرژي د ادارې د چهارشنبې د ورځې غونډې ته دغه اقدام وروسته تر هغه معرفي سو چې د لویدیځو هیوادونو دغه راز روسیې او چین ترمنځ چې د تهران په وړاندې نرم دریز لري د څو ورځو لپاره ناندرې روانې وي د دې پریکړه لیک د مسودې متن کې چې د فرانسې خبري اجنس ته هم رسېدلی په دې اړه سخت اندېښنه ښول سوې چې ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه کړې او د یورانیمو د بډایولو چارې نه دي ځنډولي دا هغه پروسه ګڼل کېږي چې د سوله ییزو اهداف لپاره هم ورڅخه استفاده کېدای سي خو د اټومي وسلو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي ټاکل سوی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مدیره هیئت پر دې تازه پریکړه لیک د پنځشنبې ناوخته مباحثه وکړي او وروسته رای ورکړي که څه هم ډیپلوماټان وایي ځینې غړي هیوادونه به په دې مسوده کې د اصلاحاتو غوښتنه هم وکړي او شایي د تصویب چارې ترجمې پورې وځنډوي د مسودې په متن کې د اټومي انرژي د ادارې هغه شکایتونه رابرسېره سوي چې د ایران په پرچین پوځي اډه کې اټومي فعالیتونو ته پکې اشاره سوي دغه اداره شک لري چې دغلته د اټومي وسلو څېړنه روانه ده او له ایران څخه غوښتل سوي چې د دوی مفتشانو ته اجازه ورکړي څو دا ځای وګوري ایران وایي د اټمي پروګرام پراختیا یې سولېز هدف لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا شپږ پریکړه لیکونه تصویب کړي چې له څلور هغو سره یې پر ایران بندیزونه زمیمه سوي دي. د دې ترڅنګ امریکا او اروپایي ټولنې هم پر ایران یو اړخیز اضافي بندیزونه لګولي چې د ایران د تیلو صادرات په سختۍ سره تر فشار لاندې راولي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تېره اونۍ وویل دوی د ایران په وړاندې پر اضافي اقداماتو غور کوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو او دوستانو شپږ نیمه بجې کې دونکو دی د نن ورځې د خبرونو